د مشال ریډیو په یو بل غړی کې استری مشي په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې زمام نور شانې کې پیرځونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي. خو په سر کې ورزو احمد الله ته د دې سات د تازه خبرونو لپاره
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلماني استازي علي وزیر نن د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. پاکستانی چارواکي وایي اوس افغانان کولی شي آنلاین ویزه واخلي. او په جلال آباد کې نن سهار په ای وی ماین چاودنه کې یو ملکی وګړی وژل شوی. د خبرونو تفصیل. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د دریو نولو مرګلو سره نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. نوموړی د دسمبر په 14مه په پیښور کې نیول شوی او بیا کراچۍ ته واستول شو. پر هغه تور دی چې د دسمبر په 16مه یې په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ویډیو سره په خبرو کې دا تورونه بی بنیاد او بلل او زیاته کړه چې د هغه د خوشی کولو لپاره یې عدالت ته د ضمانت درخواست ورکړې ده. د علي وزیر سره په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او د دې غورځنګ دوه نور غړي شیر ایوب او بسم الله هم دي. د پاکستان کورونو چارو وزیر وای د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو خلکو ته آنلاین یا پر انټرنیټ ویزې ورکول پیلوي. شیخ رشید احمد د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډې کې وویل دا کار یې د ویزو په سیستم کې د رشوتونو د مخنیوي لپاره کړی دی. خلک کولی شي دا آنلاین ویزې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت او نادرا دفتر په ویب سایټونو له ورکړل شوو لینکونو د لارې د فیس په جمع کولو سره ترلاسه کړي. تر دې مخکې د پاکستان سفارت ویلي وو چې د ویزو اخستو په وخت د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره یې د افغانانو لپاره په سفارت او قونسلګریو کې د درخواستونو جمع کولو 12 نورې کړکۍ پرانیستې دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت فیصله کړې چې په لندن کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پاسپورت باندې نوی کوي. د راپورونو تر مخه د هغه د پاسپورت موده د فروری په 14مه ختمیږي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دغه نیټه به د نواز شریف پاسپورت کینسل کړي. نواز شریف ته د درغلیو په قضیو کې 9 کال قید سزا شوې خو هغه پر ضمانت تر خوشی کېدو وروسته د 2019 کال د نومبر راهسې د درملنې لپاره په لندن کې اوسیږي. نوموړي پر ځان لګېدلي تورونه بی بنیاده او سیاسي سازش بولي. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند د میرمنو باغ تر څنګ د عامه نظم پولیسو په رینجر موټر د سړک غایل مایل چاودنه کې یو ملکی تن وژل شوی او دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر مسولین وایي ټپیان د ننګرهار حوزې روغتون ته لیږدول شوي او زیاتوي چې د دواړو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسولیت چا نه دی منلی. د طالبانو سره د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وای اوربند به په راتلونکي دور مذاکراتو کې د بحث یو مهم ټکی وي. ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکي مطالعو په دفتر کې د خبرو پر مهال وویل له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد د ګټې اخستو مسله، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات هم د خبرو په ایجنډا کې شامل دي. په قطر کې د طالبانو او افغان پلاوی ترمنځ خبرې د جنوري تر 15مه زنډې دلی دي. او اخري خبر په بوسنیا هرزګووینا کې خواوشا 900 پناه غوښتونکو تر هغې وروسته یوه بله یخه شپه بې سرپناه تیره کړه چې ځایي چارواکو او مظاهرو یې بل کیمپ ته د لیږلو مخه ونیوله. دا کډوال په اور سوځېدلي لیپا کیمپ څخه د کروشیا سرحد سره نږدې کونیچ ښار ته د لنډ وخت لپاره وړل کېدل، خو د دسمبر په 13مه له بسونو ښکته او بیرته خپل سوځېدلي کیمپ ته ولیږل شول. دې کیمپ د دسمبر په 22مه اور اخیستی و. د بشري حقوقو ادارو د بوسنیا پر چارواکو غږ کړی چې د بندو کډوالو سخت او غیر یقیني حالت ته دې پام وکړي. د بوسنیا د امنیت وزیر ازادۍ اروپا ریډیو ته ویلي چې د پناه غوښتونکو لپاره د مناسبې استوګنې د بندوبست په اړه به یې د وزیرانو شورا نن د دسمبر په 13مه یوه مهمه غونډه وکړي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته د دې سات تازه خبرونه زمنګ همکار احمد الله وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې افغانانو ته د انټرنیټ لارې ویزه ورکوي. چارواکو ویل چې دا کار یې د نوې پالیسۍ تر مخه چې پکې یو سل یو نوې هیوادونو وګړو لپاره شروع شوی دی، افغانستان هم پکې شامل دی، په هغه پروګرام کې دا فیصله کړې. اوس افغانان کولی شي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او یا هم د نادرا دفتر پانو ته ورشي او د ویزو د برخې د لینک په وهلو سره خپل ویزه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت وايي په دې سره به د ویزو اخیستل اسانه او له رشوتینو بغیر ترسره شي. سراج زهیر مو په نور حال خبروي.
په اسلام آباد کې د دسمبر په 13مه په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت یې فیصله کړې چې د راتلونکي کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه به د چین او افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو اوسیدونکو ته به انلاین ویزې ورکوي. د نوموړي په خبره دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي وو چې د چین او افغانستان خلکو ته په ویزو ورکولو او د نیټې په غځولو کې به ترې بډې رشوتې اخیستل کېدې. نو دوی هغه زوړ مینول نظام ختم کړو او اوس به دغه کو تا آن لائن ویزے ورکول کی گی.
یکم جنوری سے جس میں چین اور افغانستان
دے وی دلومڑے جنوری نا چپکی چین او افغانستان ہم شامل دی آن لائن ویزے باورتا ورکول کی گی او دا ویزو ورکولو چی کوم زور طریقہ کار وو آغبا ختم شی او دا زکا چی دا چین او افغانستان لپارا پا ویزو کے دیر شکایتو نرا غلی وو چی دا دی دا وقت پا غزولو کی پیسی غستل کی گی او کرپشن پکی روان دے. نو پا دی وجبا مین وال ویزے ورکول ختم شی او یو سل یو نبی ملکونو تبا آن لائن ویزی ورکول شروع شی.
آن لائن ویزا دیا جائے گا.
بل پلو آغا افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي او خپل وطن افغانستان ته هم زیرا زی، د دوی په وینا چې دوی کله افغانستان ته لاړ شي او بیرته د پاکستان په ویزو راځي نو په ویزو غستلو کې ورته ډیر مشکل وي. سو سو ورځې د پاکستان په سفارت کې انتظار کوي. نو اوس چې د پاکستان حکومت دا اعلان وکړو نو ورسره به د دوی مشکل را کم شي. په پیښور کې د افغانانو یو مشر حاجی حشمت الله مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله وی
کولی سفارش بو او دیشپی بلار لس بجے سہارا پورے پدی یخنے کے کابل کے لیے سفارت مخته بولاړو پلین کې بولاړو بیا به ویزه نه کېدنه تنگول پازابدل د افغان مهاجرنو ډیر زیات وو. دا خو ډیره ښه خبره ده چې دا کار عملی شي او چې دا الای ویزه کار شروع شي.
همدارنګ یو بلتن هم د حکومت په دې اعلان د خوشحالي سرګندونه وکړه او ویوي
نن خو زما سید خان د الای ویزه چې شروع شي دا خو ډیر بهترین کار وشي، ځکه چې مخ کې کم تکلیف او کم افغانان مونږ چې په خپل هم تلولته سفارت مخ
پاکستان او افغانستان په پوله تورخم باندې د پاکستانی چارواکو په وینا چې یوازې د تورخم په پوله هر ورځ خو او شاله سوزرو پوری خلک پاکستان او افغانستان ته زیرازي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو حلو زلو په اړه. افغان وفد پاکستان ته راغلی و درې ورځې دوره و، په دغه کې په افغان ترانزیت ټریډ او نورو سوداګریزو چارو خبرې اترې شوې دي. ورزو اسلام آباد ته خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوي. طاهر خان صاحب سلامونه او نیکې پیرزونه.
ډیر مهرباني صاحب، شکریہ.
طاهر خان صاحب دغه افغان وفد چراغلې او د سوداګریزو چارو په اړه د پاکستانی چارواکو سره سوداګرانو سره خبرو اترو په لپاره څه تفصيلات دي؟
درې ورځې د پاکستان او افغانستان د تجارتي اړیکو باندې، تعلقاتو باندې، سوداګري زیاتولو باندې، دغه رنګ ترانزیت استمراداري تجارت سره پاکستان ملارې پاغې خبرې شوې دي او بیانیه خپره شوې ده. د یو ګډ اعلامیه چې په هغه کې دا خبره شوې ده چې دواړه غاړو په کوم موضوعاتو کې خبرې کړې دي، په هغه کې پرمختګ شوی دی او په دې باندې دواړه غاړي هغه متفق دي چې نور هم ټکنیکی غونډې وشي او چې کوم موضوعات باندې خبرې شوی په هغه باندې نور خبرو ته اړتیا ده. چې کوم مهم موضوعات په دې خبرو کې یو پکې د پاکستان او افغانستان چې کوم ترانزیت معاهده ده، د هغه کې ترانیم دي دواړو غاړو یو نوی افته او د ترانیم کې ځکه چې کوم 2010 کال کې کم نظر ثانی شو او 2015 کې تم په اپتا معاهده باندې اوس دوه غړ نو ته جاري کړي ځکه چې د 2010 اپتا باندې دغه معاهده با دغه موده پای تر رسیدي نو اوس دوه غړ یو نوې یو غړی معاهده یا په دغه کې نو ترانیم غړی یو غړی خبرې شوې دي او دویم پاکستان او افغانستان د ترجیحی تجارت یا سوداګرۍ یو نوی معاهده کول غواړي. هغه باندې هم چې هغه دنیا باندې یو بل معلومه او نسبتاً هغه باندې ټیکسونه کم ویلي مارکیټ سره راځي دي، یو خدا پی ټی ای چوته وي ترجیحی مو تجارت معاهده هغه خبرې شوې دي. دریم پاکستان او افغانستان یو پلان لري چې پلو باندې ګډ مارکیټونه جوړ کی پاره باندې خبرې شوې. 13 ورځ اخیرنی ورځ باندې د پاکستان یو چارواکي چې په دغه غونډې کې شریک و همشا د ویډیو ته دا خبره وکړه چې د افغانستان پلاوی په دې دریو موضوعاتو باندې یو چې کوم ترانیم د پاکستان خوا چې کوم تجاویز دي نور وخت غوښتې دي نو دا خبره هغه کړې ده، لیکن خبرې شوې دي او دا ګوره د یو اپټیکا یو کمیټې د غونډه راغی پاکستان او افغانستان مابین چې کوم د اقدام معاهده ده د هغې د عملي کولو نافذ کولو لپاره یو کمیټې ده چې هغه څارنه کوي، نگراني کوي. دا د هغې اتمه غونډه وه ومه د 15 کال وروسته د نومبر په میاشت کې په کابل کې شوې. د پاکستان افغانستان د دې ملکوس اقتصادي تعلقاتو د هغې دپاره غونډې دا زیاتې شوې دي.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب. کور مودان د اسلام آباد نظم همکار طاهر خان و چې د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګریزو چارو په اړه اسلام آباد د افغان د وفد سفر په اړه تفصيلات راکول.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ریډیو د ریپورتونو لړۍ ته ورزو. د جنوبی وزیرستان په وانه کې ولسی لخر د یو تن کور لنګ کړی دی. اطلس خان وزیر د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې لخر دا کار د دسمبر په 9 د زمکه په سر د لانجې په ترس کې کړی دی. د سیمو پولیسو مشر هم پرون مشال ریډیو ته ویل چې پرچای دایره کړی ده. دا راز د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر ویل دي چې د لخر مشران به نیول کیږي. په دې حق لاله سیمه زمون خبريال اشتیاق مسعود نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان وانه سیمه اعظم ورسک شدی ضلع خیل قومي لشکر دمزکه په تنازع باندې د اطلس خان وزیر کورړ انکړای دی. د ضلع خیل قوم سره دمزکه تنازع سرنګ مخه تاروغ لا اطلس خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
خبره دا وا چې دا په ټانګ تحصیل کې پدا کې د مو په 2006 کې منځکا کړی و او انتقال مه کړای و او په حکومت کې نږدې کارډ هو او یغه به وجود په حکومت تر شخص او تاریخ چې دمزکه د مو مور ته وویل چې د ځمکې خو قانون دی، عدالت یې دی او ډپټي یې دی نشته سو اته سره لور شي. خو د ځمکه د مودو کړه دا وویل چې نه ادا ځمکه د کوم ځلی خیل دو خو د ځمکه تو ته بالکل هم څه پرېږ دو زدر خلور شو. خو یې په وجود دی دا وویل چې میزه نه قانون مانی نه عدالت مانی.
اطلس خان وزیر ویي چې ځلی خیل قوم د ځمکه تنازع په جرګې حل کولو ته تیار نشه او په لشکر باندې زما کور رنګ کړی
چې کوم لشکر وغوي دا سبا تقریبا چین نه د 4000 تر کسون وی د سره ار سړی سره وسلاوه چا سره کلشنکوپ د سره کوانینه هم وی د سره مکمل سامان دو جبالینه وکړی سره وی پانه بعد غاری ک اغلشکار 3000 کسون وی راغلل یمو کوری مکمل ختم ک ایت شاینده ک پوتو
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا ډنګول ایک شه ملوث لشکر مشرانو په خلاف یې اف آی آر درج کړای دی
اعظم ورثه کې لاکړه او تقریبا 2021 پورې کسانو بس خلک ډیر زیات نو بیا دې کې د خپل خرابې خطر وا حکم چې د کور خپل مالکانو بیا غیم دا وې جره دې کې تاسو ټفل ماخلې درې خپل خرابه به وشو موږ خپل سامان مامان او دروازې کلکی او دا بس هیڅ چیز د قوم فیصله موږ ته منزوره ده پر چې موږ خپل طرف اور کې هغه مدیان پر څو تم راي سیار ته پر رانه ده دا ټول به گرفتارو کوم سرکړ دا مشرانو کړه ساتاک هغه بای نیم دی او دا باقی چې کوم دا غي په ایمار اغلیو دا قوم نو داخله به باقاعده ان شاء الله قانون حرکت کرا دی
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کورونا ډنګولو کې ملوث کسانو په خلاف اف آی آر درج کړای شوی دی او د ځلی خل لشکر نه د نور کورونا د ژغورنې لپاره انتظامیا خپل کوششونه شروع کړی دي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی اوری د امریکا لوی سارنوال یا اټارنی جنرال جیفری روزن د دسمبر په 9 ویلي هیواد یې تیار دی چې په پاکستان کې د وجل شوی امریکایي خبریال ډینیل پرل په وجنه کې ککړ احمد عمر سعید شیخ نه صرف بندي کړی بلکې امریکا کې په مقدمه وچلوي دا بیان د سند های کورټ د دسمبر 23 د هغه فیصله ورسره راغله چې لمخیه د پرل په وجنا تورن عمر سعید شیخ او د هغه درې نورو ملګرو د خوشی کولو حکم شوه دی د وال سټریټ جرنال خبريال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د تختول کېدو ورسته وجل شوی وو پولیسو یې په تور کې له القاعده وسلوالي ډلې سره تړاو لرونکو عمر سعید شیخ او درې نور کسان نیولی وو او شیخ ته په همدې کال کې یو ځانګړی عدالت د مرګ سزا ورولې و چې ورسته یو وکیلانو د دغه سزا پر ضد په سند های کورټ کې اپیل وکړ او د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا وکاله قید ته راکمه کړه نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو
د امریکا لندمحاله لوی څارنوال ویلي هیواد یې تیار دی چې د خبريال ډینیل پرل په وجنه کې د هغه ککړو کسانو ضد مقدمه وچلوي چې د پاکستان یو عدالت یې خوشی کولو امر کړي دا خبره جیفری روزن په داسې وخت کې کړي دا چې سند های کورټ د دسمبر په 23 د امریکایي خبريال پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ او د هغه درې نور ملګرو د خوشی کولو امر کړي وو جیفری روزن د دسمبر په 9 په بیان کې ویلي دوی د پاکستان حکومت لوري د سند های کورټ فیصلې ضد پریکړه درناوي کوي نو موړې زیاتوي کده تورونو پر ضد هسې نه کامیابیږي نو امریکا تیار ده چې شیخ بندي کړي او په امریکا کې پر مقدمه وچلوي د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زید حفیظ چودري تیر ماخستن مشال ویډیو ته ویل د امریکا لوی څارنوال سرګندونو په اړه خپل رسمي بیان زرخ پور کړي لدی علاوه نو موړې لنور معلومات ورکولو ډډه وکړه هلد په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وای امریکا او پاکستان ترمنځ داسې کومه موافقه نشته چې په ایوي مقدمه کې مطلوب تن یو بل ته حواله کړي مشال ریډیو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو اکرم شیخ وویل
جب ایک ملک کا نظام عدل ایک شخص کو بے گناہ قرار دیتا ہے
د ملک یو عدالت کې یو تن بے گناہ وګرځوي او بیا د هغه مقدمه اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه وي او امریکا دا غوښتنه وکړي چې زموږ وګړي وژل شوي نو دغه تورن کستي ورته حواله شي چې په ملک کې پر مقدمه وشلوي نو نه خو د پاکستان آئین او نه قانون اجازه ورکوي د پاکستان د آئین په 3 او 5 ماده کې په واضح توګه ویل شوی چې یو وګړي چې پاکستان سره له شرطه د خپل وفاداری اعلان وکړي او بیا عمل هم پرې کوي نو د پاکستان قانون ورته د ملک دننه او بهر د تحفظ ورکولو ذمہوار دي او زه نه غړم چې د پاکستان یو حکومت دی د آئین په دایره کې د یو بل ملک په غوښتنه خپل وګړي ورته حواله کړي
د وال سټریټ جرنل خبريال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د تختونی وروسته وجل شوی وو پولیسو یې په تور کې له القاعده وسلواله ډلې سره تړاو لرونکو عمر سعید سعید شیخ او درې نور کسان نیولی ول. شیخ ته پر همغه کال یو ځانګړی عدالت د پرل د تختونی او وژنې په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې و چې وروسته یې وکیلانو د دغه سزا پر ضد په سند های کورټ کې اپیل وکړو او د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا و کال بند ته ورکم کړه او ورسره د نوموړي د خوشی کولو امر وکړو ځکه چې هغه له شاوخوا اتلس کلونو راهسې بندي و. د سند صوبې حکومت عامه نظم ته د خطر په اساس نه صرف عمر سعید شیخ سره د ملګرو په بند کې ساتلی و بلکې یاد حکومت او د ډینیل پرل مور او پلار د های کورټ دغه فیصله د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کړه چې د جنوري په 15 مبای اوریدنه کیږي. سند های کورټ د دسمبر په 4 احمد عمر سعید شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل د نظربند ساتلو حکم معطل کړو او د هغوی د خوشی کولو امر یې وکړو. البته عدالت وویل چې حکومت دې د څلور وړو کسانو نمونه ممنوع الخروج یا اگزیټ کنټرول لیست کې واچوي. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پونتون کې د پرل پروژې په نوم په یو څېړنیز رپورټ کې داوه شوې وه چې د پرل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورول شوې. په څېړنه کې دا داوه هم شوې وه چې په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو مشکوک پلانونکي خالد شیخ محمد اصلا پرل وجلې وو. محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیول شوی وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکا په ګوانتنامو بې زندان کې بندي دی.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کورونا وایرس نوې بڼه تر پاکستان رسیدلې او دلته یې 100 کسان وهلي دي. پوهان وایي د دې وایرس دا ډول زر خوريږي خو د خلکو د وجنې قوت یې تر پخوا ډیر نه دی. له همدې امله دوی خلکو ته لارښوونه کوي چې ورختا کیږي دی نه او د روغ پاتې کېدو لپاره دی د تیر په شان له ګڼې ګڼې ځان وساتي، لاسونه د صابون وینځي او ماسک دې استعمالوي. د صحت نړیواله ادارې د پلان تر مخه غریب ملکونو ته خای د کورونا وایرس ضد ویکسین د 2020 کال په ورستیو کې ورسیږي خو پاکستانی چارواکي د زر اخیستو تکل لري او د دې لپاره یې 2.5 میلیونه ډالر اعلان کړی دی. بشیر ګواخ د کورونا وایرس د نوې بڼې او پر ضد یې د ویکسینو د ویش پروګرام ته په دې رپورت کې کتنه کړې چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
پاکستان د دسمبر په 10 د کورونا وایرس د نوې قسم د لومړیو کیسونو تایید وکړ. د سند صوبې د صحت وزارت په دغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې له برتانیې څخه د ورغلو 200 کسانو ټیسټونه کړي او معلومه شوه چې په دوی کې شپږ په کورونا وایرس اخته دي. له دغه څخه په دریو کې د دې وایرس نوې قسم لیدل شوې ده. د صحت نړیواله ادارې ویلي چې لک تر لګه د وایرس 2 نوي قسمونه له برتانیا او جنوبي افریقا څخه تایید شوې دي. په دې اداره کې د کورونا وایرس په اړه د څېړنو د تخنیکی برخې پوها ډاکټر ماریا وان کورخوف د دسمبر په 10 په یو خبری غونډه کې ویل دوی د کورونا وایرس د نورو قسمونو دراتک توقع هم لري خو خای ډیر وژون کې نوي.
The more this virus circulates, the more opportunities. څومره چې دا وایرس ډېر خپریږي هغه مربای نور ډولونه مخې ته راځي. موږ هر بدلون ګورو. په جنوبی افریقا او برتانیې کې د کورونا وایرس نوي ډولونه مخې ته راغلي دي. دا له یو بل فرق لري خو بنیادی چوکاټ د پخوانی وایرس په شان دی. اوس مهال زه دومره ویلای سم چې د وایرس نوي بڼې د لیږد او پمریزانو یې اغیز لنیږدې وڅارو. موږ څېړنې کوو او د دې لپاره مو د پوهانو یو ډله جوړه کړې ده.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. دی وایرس په تیر یو کال کې نږدې 1.8 میلیونه کسان مړه کړي دي. په دې اړه شمیرې ساتونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې د دسمبر تر 10 پورې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر له 2.3 میلیونه اوخته دي خو 4.5 میلیونه کسان ته روغ شوي هم دي. د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتو د څنګه مشر ډاکټر خسرو سنگروال وایي د کورونا وایرس چې هر څومره نوي قسمونه راشي د ځان ساتلو طریقې هم غزړه ده. نوموړي د دسمبر په 10 مشال ریډیو تویل خلک د لاسونو په بیا بیا مینځلو، ماسکونو اغوستلو او لوی او بلا فاصله ساتلو سره په دې وایرس له اخته کېدو بچ کېدلی شي.
وایرسونه تل بدلون یا تناسخ مومي کې نو دا ډیره نوې خبره نه ده. کرونا وایرس چې لکم وخت نه را پیدا شوی تر اوسه یې پلسګونو ځله تناسخ یا بدلون کړی. خو دغه تناسخ یا دغه بدلون چې ده دغه ځانګړتیا لري چې په نتیجه کې د وایرس د لیږدېدو وړتیا ډېره زیاته شوې. داسې کوم لاسوند یا علمي لاسوند په لاس کې نشته چې دا د دې ښکارندوی وکړي چې دا وایرس نور هم خونړی شوی ده. یعنی وایرس د وایرس د خونړیتوب یا د وژنې یا د مړینې کچه یې لوړه شوې نه ده د شته لاسوندونو پر بنسټ. خو لا تر اوسه ډېر وختي ده څېړنې روانې دي، اکثره لابراتواري څېړنې دي.
د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هڅې روانې دي چې د دې وایرس په ضد واکسین خلکو ته ورسیږي. په دوی کې امریکا، جرمني، برتانیا، چین او روس خپل جوړ کړي واکسین روغتونونو ته لیږلي دي. د پاکستان د صحت وزارت لخوا د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ورکړل شو معلوماتو تر مخه دوی د چین، روس او برتانیا له کمپنیو څخه د واکسینو اخیستلو ته نږدې شوې دي. په لندن کې د کورونا مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر اجمل نور مومند وایي په ځینو خلکو کې مشوره شوې چې موجود واکسین د کورونا وایرس په نوي قسم اغیز نه لري، خو داغه په وینا داسې نه ده. نوموړي د دسمبر په 10مه مشال لري ته ویل
د وایرس فرق چې راغلی په کې واځي دا ده چې د خوریدو هغه کم قابلیت چې دی هغه زیات شوی دی، خو د ناروغي په شدت کې کوم خاص توپیر نشته. او ناروغان چې راځي هغه لکه څنګه چې مخکینه ډول د دې وایرس په مغه ډول دی، او حتی ځینې خوایي چې د دې ناروغي یا د ناروغي شدت چې د هغه په خوانې لکه کم هم دی. او دا واکسینونه چې راوت تر اوسه پورې د فایزر واکسین او یا د مودرنا واکسین چې وو هغه په دې کې د دې په ضد باندې دا واکسین مکمل تاثیر لري. یعنی د واکسین کمپنیانو دا دعوه کوي چې لکه څنګه چې پخوانی او د دې په ضد باندې هم همغومره مؤثر دي. او دغه راز چې کوم دا نوې واکسین د استرازینیکا په نوم باندې په انګلستان کې راغی د اکسفورد پوهنتون د خوانه، دوی هم همدا وایي چې د دې نوې ناوې او زړو په مقابل کې په یو ډول باندې مؤثر دي.
په برتانیا، امریکا، د اروپا په ځینو هیوادونو، چین او روس کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ورکول پیل شوې دي. د رویټرز خبری اژانس تر مخه د امریکا او جرمني کمپنیو شریک جوړ کړي واکسین فایزر 95% اغیزمن ثابت شوې دي. همدارس د روس او چین واکسین لواویا 90% څخه تر 90% پورې اغیزمن اعلان شوی. د صحت نړیوال ادارې غریبو هیوادونو ته د واکسینو رسولو پروګرام پیل کړی دی، خو وایي چې دا کار ښایي تر 2021 کال تر اخیره پورې وخت ونیسي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
په شمالي وزیرستان کې د ضرب از پوځي عملیات پر مهال د لنګو شو موټر بارګینونو مالکان غوښتنه کوي چې حکومت دی ورته د اوختی تاوانونو معاوضه ورکړي. دوی وایي حکومت ته په دې لړ کې ټول معلومات ورکړي دي، خو چارواکي ورته یو نیټه او بل نیټه خای او تر اوسه معاوضه نه دي ورکړل شوی. په دې حق له نور تفصیل له سیمې زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان کې د موټر بارګینونو مالکان وایي چې ضرب اعظم عملیاتو کې د بازارونو مارکیټونو په سیر د دوی بارګینونه هم لزمه کې سره سم شول، د ګڼو توانونو سره مخ شول، د کالونو رهسې د خپل تاوان غوښتنه کړې خو لا هم ورته ډاډ نه دی ورکړل شوی. د وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې دا انتظامیه نه واخله تر وزیر الله پورې غږ رسولې، خو لا هم د تاوان ازاله نه کیږي.
زرګازه په عملیات شي، میرعلي بازار، میرانشاه بازار، د داخل بازار په مکمل توګه باندې د خور سره خور شوی وي. په دغه بازار نه چې د موټر بارګینی نه وي چې په دغه شي په سوینه په زرینه گاډي وی لوړ وي او هغه د خور سره خور کړی شوی وي. دغه ازاله د پوره میج په قاعده د ڈی سی صاحب سره د صوبایي حکومت د واکدارونو سره مې لیدنه کتنې کړې وي. د دې مشتند مکمل د ازالې ډرګرنار کړې و. مې نه پیډي چې د وې صبرې د میش سروې نو شولا د صوبایي حکومت نا مطالبات چې د نظر نظر د میش سروې سٹارټ کو او مشت د خپل نقصانات ازالارو کو.
د میر علي اوسیدون کې او شمالي وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه جنرال سیکرټر ضیا الله وایي که حکومت یې د توانونو ازاله نه کوي نو مجبور دی چې سړکونو ته وځي.
کوم نقصانات شوه دا ګاډي ولا او د برګینې هغه براشه ام ټی سی صاحب سره ملاقات کړه او وزیر ریلیف سره ملاو شوې د سیکرټری ریلیف تامیزه درخواست شوه دا د نن تاریخ راسه مشته یا خاطر خا جواب نه ملاو شوه. میژ حکومت نه پر زور مطالبه کی چې مش نقصانات عدالت او کو کچره دا زنه نو شوه ته میژ یو پر امن احتجاج کی.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان وویل چې شمالي وزیرستان کې د ډنګو کورونو د تاوان سروي د یوې مودې نه بند وي. هغه پیل شوه د موټر بارګینونو او د غشانورو تاوانونو په اړه صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. د دوی د تاوان په اړه انتظامی خپل طرف نه کار پیل کړی. څنګه هم چې صوبایي حکومت وړاندې د مرستو په اړه امر کړی دوی به یې عملي کړي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو په دوران میرامشا میرعلي او د داخل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول. بل طرف د غلطه موټر بارګینونه او د غشان یو شمیر نور تاوانونه شوي چې ځایي ولس یې په وار وار د ازالې غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه دي او اوس هم ونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث او روچې په افغانستان او پاکستان کې رسنیو ته د ورپې خو خطرونو او چیلنجونو په اړه دي. په دې بحث کې د دواړو هیوادونو خبريالانو د محدودیتونو، بندیزونو، وجنو او زورونو ذکر کړی دی. د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان بیا وای د سوداګریزو خبرتیاو نشټوالي له وجې مالی مشکلات زیات شوی او د رسنیو ځنې کارکونکو له دندو ګوخه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وای د رسنیو له مالکانو سره یې خبرې کړي چې ګوخه کارکونکو ته دندې او د نورو کارکونکو تنخواګانې په وخت ورکړي. له دې پرته حکومت ژمنه کړې چې د خبريالانو د تختونو، زورونو او وجنو قضیه اسیری او پکې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاری. په یاني حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او حکومت ټینګار کړي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. د افغان حکومت په وینا د خبريالانو د وجنو په قضیو کې ځنې ککړ کسان نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د بحث کوربه دی عبدالحی کاکړ. راځي چې په ګډه وورو
د مشال ترنو لاندې.
اوریدونکو د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د بیپولو خبريالانو سازمان ریپورټرز ود اوټ بارډرز په تازه ریپورت کې افغانستان او پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ په خطرناک هیوادونو کې یاد کړی دي. سازمان د دسمبر په 19 مخبر شوی خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې د رسنیو 50 کارکونکو د خپل کار لوجي وشل شوی دي. ریپورت ځاتوي په افغانستان کې په دې وروستیو سو میاشتو کې 15 خبريالان په داسې حال کې وشل شوی چې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې هڅې وانیدی. هم دې ته په کتو سرمو نن د مشال ترانه لاندې بحث په پاکستان او افغانستان کې خبريالانو او رسنیو ته وروړاندې خطرونو ته ځانګړي کړی دی. ملوانو مو د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه په خوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمؤید هاشمی دی. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته هرکلی وایم. خوشحاله اوسئ هاشمی صاحب. پیل بل تاسو کو افغانستان چې د بیپولو خبريالانو سازمان څومره خطرناک یاد کړی دی، آیا تیر کال هم دومره خطرناک وو که سش کال ډیر خطرناک سوی دی؟
2019 کال د 2013 کال په پرتل ډیر لسلنه د رسنیو د جورنالستانو په وړاندې د ستونزو فیصدي کچه چې وډه لوړه وه. په 2019 کال کې موږ 115 د رسنیو او ژورنالیستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي پیښه درلوده. 15 تنه نازدانه ژورنالیستان مو شهیدان او 13 تنه مو ټپیان ور کړیو. په 2013 کال کې ټولې پیښې 121 ولستا نمک شهیدان ورکړي وو چې زموږ د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې د بیان د ازادۍ په تاریخ کې 2013 کال ډیر غمجن کال وو چې هغه کې موږ ول شهیدان ورکړي وو. په 2013 کال کې 15 شهیدان موږ درلودل او په 2014 کال کې 10 کس شهیدان درلودل. په تاسف او خواشینۍ سره چې په تیرو 15 کلونو کې موږ په افغانستان کې څلور 500 تنه شهیدان ورکړي دي د رسنۍ لوی کورنۍ او دا چې سکهال د تیر په پرتله څنګه دا که د خشونت ارقام ته وګورو سکهال تر اوسه پورې هم څه باندې 100 فیصد شوي او پروس کال هم 115 پیښي په ارقامو کې به ځانګړی فرق نه وي.
هاشمي صاحب تاسو چې کوم ارقام ورکړل کومې شمېرې مو ورکړلې کدی ته وګورو نو د تیرو کلونو په پرتله سش کال د شمېرو له حسابه ځخه تشدد یا خشونت زیات شوی نه دی د خبریالانو پر ضد، نو موږ دا شو ګڼو یعنی دا یو شد غدی کنه؟
نه هیڅ کله نه. په تیرو کلونو کې داسې و چې تاسې شاهدان وي چې په تلو تلویزیون باندې یو ډله ایز برید وشه او یا مثلا په ننګرهار کې په انعکاس تلویزیون و ځینو پژواک دفتر و کلید راډیو په ځینو دفترونو باندې په می چاودنې وشوې ځکه دا ارقام لوړ و. ولې سږ کال ټارګېټ کیلینګ ده د ژورنالیستانو
هدفي
وژنې دي او دغه هدفي وژنو کې هم هغه خلک په نښه کېږي چې هغوی د لوی د آزاد افغانستان د پښتون قوم او په اصطلاح د بیان د ازادۍ او د دغه غوښتونکي دي. متاسفانه چې زموږ د شعور او د فکر خلک په نښه کېږي او هغوی له منځه وړل کېږي.
سمه ده. هاشمي صاحب تاسو ته راځو. صفدر داوړ صاحب تاسو ته راځم. په پاکستان کې تاسو هم دلته کار کوئ، آیا حالت هم دغه سي دی لکه څنګه چې هاشمي صاحب په افغانستان کې یاد کوي کنه لاغه مختلف دی؟
پاکستان کې حالات د میډیا د پاره ورځ په ورځ دا څنګه خطرناک کیږي چې مخکې به صرف قبایلي علاقې وې، لکه 2015 کې چې مونږ جرنلستان اول په نفر شول دا وانه کې جنوبي وزیرستان کې اینا پس دا 2015 پورې 15 کسان مونږ ولا په دا لس کالو کې پورا شول شهیدان شول چې کم قبایلي صحافیان وي زیاتره زخمیان شول زیاتره خپل صحافت پرېښودو زیاتره خپل کورونه پرېښودل لاړل د پاکستان په نورو ښارونو کې اوسېدل. نو دې سره سره قبایلي علاقو سره بلوچستان او صحافیان دي دغه ډېر په تکلیف شول او بیا ورسره خیبر پختونخوا چې کم نور ازلا دي اوس خدا سر شانت دی چې نه سندھ بچتے سندھ صافی بچتے سندھ صبح سندھ والا نہ دا پنجاب والا بچتے بلکہ اوس دا دی چې پورا ملکی لیول بندے چې دا میڈیا سره کم سکی گی حکومتی لیول بندے دے شانتا بندی زنا دے شانتا سختی دے شانتا دا نوکریو نا استل یا دے شانتا دا میڈیا بد حال مونگ دا مشانو صافیانو نا آوری چې دا شانتا بد حال. بیا دا 1947 نه پاکستان چې جوړ دی دا کې څو ځله مارشالان تیر شوي دي، ډېر سخت سخت حکومتونه تیر شوي دي، خو دا اول ځل میډیا سخت مشکلاتو سره مخامخ
شوي. مننه صفدر داور صاحب. هاشمي صاحب تاسو یادونه وکړه چې پخوا داسې و چې ځینې خبریالان تیر کال یعنې په 2019 کال کې په ډله ییزو بریدونو کې ځکه چې ارقام زیات و چې ډله ییز بریدونو نو دوی به سو خو اوس هدفي وژنې تاسو وایسته چې زیاتې شوې ده. هدفي وژنه مراد دا دی چې که یې څوک په نشه کوي نو له هغه ځخه یا یره لري یا هغه خاموشه کول غواړي یا غلي کول غواړي. افغانستان کې د دې خبریالانو ټارګټ کلنګ یا هدفي وژنې کول د دې تر شا کومې کړي دي او له دوی کومه ویره لري؟
زما په نظر باندې په کوزه پښتونخوا کې او په افغانستان کې د رسنیو د ژورنالیستانو په وړاندې باندې دغه د ګواښ حلقه ما ته یو حلقه بری، ځکه تاسو به راسره اتفاق وکړي داوړ صاحب به راسره اتفاق وکړي چې په خواشینۍ سره چې زموږ هغه ژورنالیستان په نښه کېږي کوم چې هغوی د اوقام او د ولس ته د ویښتابو درس ورکوي، هغوی ولس د حالاتو سره سازګاری آشنا کوي او ملي ویښتابو لپاره غږ پورته کوي، هغه رسنۍ او هغه ژورنالیستان په نښه کېږي. په افغانستان کې هم متاسفانه همدغه حال دی. که زه په افغانستان کې بیرونی اړخ یاد کړم نو د پښتونخوا او د افغانستان د ژورنالیست څنګه د قتل یو ادرس چې دا هغه شریک د مشترک ادرس ته چې هغه زما په نظر باندې د نړیوال تروریزم او د سټیټ چې کومه ټارګټ کیلنګ دا هغه متوجي ده. دویم موضوع په افغانستان کې په خوشنۍ سره چې دلته د عدالت نه د ساتنې یا په اصطلاح عدم مجازات کچیر ته تر دې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالستانو قاتلین او یا هغه شبکې چې هغوی د رسنیو په وړاندې باندې تاوتریخوالی رامنځته کوي په نښه شوي وای او هغوی ته جزا ورکړ شوی وای، هغوی عدالت ته راکړ شوي وای، بیا به نه و. د مخدره موادو قاچاقچیان بل لوری، د وسلوال مخالفین بل لوری، د پخپله دولت چې زمونږ د افغانستان دولت هم که د وژنې په برخه کې نه وي، نو د رسنیو په وړاندې باندې د هغوی د سانسور په برخه کې یا د هغوی د ځورونې په برخه کې، د هغوی د نیونې او بندي کونې په برخه کې دولت هم په دې کې لاس لري، وسلوال مخالفین هم په دې کې لاس لري. په خواشینۍ سره چې د تېرو کلونو سرسکل فرق هم په دغه کې ده چې د ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه وژل کېږي، ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه په اصطلاح تهدید کېږي، ژورنالیست ته ګواښ ورکول کېږي، اخطار ورکول کېږي، او دا نامعلوم ادرسونه چې دي هغه ډېر معلوم ادرسونه دي. موږ چې دا د دولت په کار باندې قناعت هم نه لرو، همدغه ده چې موږ وایو چې اقل نن خو باید هغه لوری موږ ته وښودل شي چې کوم لوری ده چې ژورنالیست هدف کېږي. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان وایي چې دا زموږ کار نه ده، دولت وایي زموږ کار نه ده، نو آسمان خو پرښتې نه راځي، ژورنالیست خو نه په نښه کوي.
ډېره مننه حاجمي صاحب. صفدر داوړ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کله د ترګریز جګړه وله او په قبایلي سیمو کې ډېر زیات عملیات ول، خبریالان بیخ زیاده راغلی وو، نړیوالی رسنۍ مور باندې نظر ساتي، پاکستان هم مور باندې، پاکستان خبریالانو هم مور باندې ډیر زیات کار کولی، نو هغه وخت کې حالت ډیر زیات د خبریالانو لپاره خراب وو. خو په دې ورستۍ کې داسې کتل کېږي چې په قبایلي سیمو کې په ظاهره د وژنو تر حده پورې یو کمی راغلی دی. د دې کمی وجه دا ده چې آیا امنیت یا کوم لوري دی، کوم کوتونه دی، هغه خبریالان تنگول نه غواړي، یا خبریالان چې دی هغه له دوی یعنی د دوی له خبرو سره اتفاق کړی دی، نو هغه سی موضوعات نه چیړي چې کوم موضوعات چې دی هغه دغه کړی چې دی هغه تنگوي یا
بالکل قربانی ورکی جنا صحافت کوم د هر څه خطر باوجود، نو بیا دلته کیږي نه په دې چې دا حکومت چې کوم میډیا دی دا هغه ډېره زیاته، لکه زه د میرانشان یو ریپورټ ورکوم، هغه زه غواړم چې دا ریپورټ وشي. او دلته بیا اسلام آباد، لاهور او پېښور کې چې کوم مین آفیس دی قومی میډیا دا، دغه دومره مضبوط ته نه دی نن سبا وخت کې چې هغه ریپورټ وشي. میډیا یا جرنلستانو هغه ریپورټینګ پریخې دی، هغه نه کوي، هغه نه ټچ کوي چې کوم
یعنی هغه او هغه کم زینه دی، یعنی کم داسې موضوعات دي چې هغه باندې خبریالان چې دی اوس ځان ګوري ډډه کوي چې هغه ریپورت نه کی.
خو لکه هغه چې کم مخکې ریپورتونه به وو چې کم د طالبانایزیشن سره منسلک ریپورتونه وو، هغه زیات اوس نه چیرې آسان ته، یا کم ریپورتونه په وجه باندې موږ دور ملګري ولیدل چې دغه مړه ګوټ شول یا زخمیان شول یا مجبوره شول یا وترسول کېدل شول، نو زیاتره صحافیانو هغې نه تجربه حاصله کړه، هغې یو مثال واخیست او خپل دی. او بل دا چې دلته اوس ټریننګونه ورکړل مختلف چې کوم د میډیا این جی اوز دي، تنظیمونه دي، په دا شي باندې پوه کړل جرنلستان چې چونکې د دوی ژوند چې کوم دی دا قیمتي دی، نه کې ریپورټ کول. نو زیاتره خو اوس دا دی چې لږ پوه هم شول چې یار دا کم خپل ژوند چې دی دا موجوده حالاتو کې اول دی به ساتل دي، بیا ور سره ور سره د نه پس جرنالیزم کول دي. نو زیاتره اوس دا چې څومره د طالبانایزیشن یا مسله ګروپونه یا د فوجي اپریشن چې کم کیږي یا نور هلته چې کم سره وان دي، هغه زیات نه ټچ کوي، هغه آسان دا ریپورت نه کوي. سوشل میډیا چونکه اوس نن سبا شته دي،
مننه. شمی صاحب تاسو دا ویل چې نامعلوم خلق دی چې معلوم دی او هغه دا خبر اعلان په نشه کوي او د دوی له کار سره راحت نه احساسوي، خو تاسو خپل د پردې شاته د خبر اعلان چې کمی ټولنی دی واځي تاسو بنئ نور ټولنی بم په افغانستان کې وي د پردې شاته له دغه قوتونو یا کړی سره یو تماس نیولې دی چې پر خبر اعلان باندې دغه فشار را کم شي؟
جمهوریت خلافی ہر سوک چې د واحد افغانستان خلافی هغه سوک چې زمونږ د ملی ګټو په خلافی هغه سوک چې د اسلامي ارزښتونو په خلافی هغه سوک چې د دغه سیمې او خاورې خپلواکۍ ته ګواښ وي هیڅ کله به جنالستان ځان دومره تضعیف نه کی ځان به دومره کمزور نه کی چې خو ادرسونو سره اړیکه وساتي یا دغه نه د خیر رسولو تمه وکړي. یوازې نه هله او تمه زمونږ د دولت دوه اړخونه ده. اول دولت وسلوال مخالفین طالبان چې هغه افغانان دي مسلمانان دي دلته اسلامي امارت درلوده دلته واکمنی درلوده دلته نمل په ډېره صحه باندې دوی نفوذ لري. له هغوی نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې موږ بې پرې خلک یو، موږ د طالبان او امارت راځي هم موږ آزاد ژورنالیزم ته اجازه راکړي موږ خپل کار کوو او که چېرته جمهوریت هم موږ هېچا د واک د ګدۍ سره کار نه لرو یوازې د بیان ازادي سره کار لرو.
سمه ده. هاشمي صاحب تاسو ته به هم راځم. صفدر داوود صاحب سوال دا دی چې تاسو یادونه کاتی جن موضوعات تی چې هغه اوس د قبایلی سیمو خبر اعلان اور لګوتی نه ورړي هغه نه ریپورت کوي ځکه چې هغه سر د دوی ژوند خطر د ژوند خطر تړلې دي. خو تاسو ولې چې لدی سره سره د ټولنیز میډیا هم راغلي ده، رسنۍ راغلي دي چې هغه ستاسو کار یا خاصانه کړی دی یا اغیزمن کړی دی، نو د دې ستاسو په امنیت ساتلو کې د ټولنیز رسنۍ هم یو رول دی؟
بالکل. دا یو مهم نقطه ته درځم. دا ما چې کوم خپل مخصوصه کړی دا چې یو خو لکه مخکې به شمالي وزیرستان کې چې کوم ریپورت باندې کس جرنالیست ټارګټ کېدو، نو نن سبا هغه فرض کا یا د سوشل میډیا باندې یا د پی ټی ایم په شکل کې یا د بل ځوان په شکل کې مونږ نو خبر چې دی فیسبوک او ټویټر باندې ریپورت کړی یا التا چې کوم او فرض کا زب مثال در کوم محسن داوڑ چې کوم خبرې کوي دا د قبایلی جرنالستانو په دا خبرې لا ساتکلا پیندل اسکلا مخکې کولې. دا سنت ساوث وزیرستان کې چې کوم جرنالستانو ته په خطر په خدو هغه علی وزیر دی یا نور چې کوم ځوانان دي سوشل میډیا د لارې په غا باندې کوي، نو دا دې ریپورت سره سوشل میډیا باندې کوي ځل ریپورت راشي بل طرف نه هغه بیا کا جرنالیست ریپورت کیم اسن ته پرشر نه پیرا دی چې دا پس پلان کی جرنالیست دا استوری وکړه دا ریپورت کو، نو مطلب دا چې سوشل میډیا د لارې دومره صحافیانو ته اسانتی پیدا شوه چې په خپل بس ونان لګیا دی هغه ریپورتونه کوي په خپل الټا ملکانان مرسان خپل الټا چې څومره سیاسي خلک دي دا لګیا وی هغه ریپورت کوي چې جرنالیست چې پته لګي یو په سوشل میډیا باندې دا ریپورت شوی وي، نو یو خو دا غا وجه دی چې درن چې صحافی چې کم دی اصلي د ریګولر میډیا والا چې کم جرنالیست دی هغه محفوظ شوی دی هغه شانت ریپورت هغه نه کوي لکه مخکې به یو صحافی کولو، اوس یې ټول ځوانان یې کوي ټول د علاقې خلک یې کوي سوشل میډیا د لارې. یو خو دا وجه دی او بل وجه دا چې صحافیان په خپل پوه شول چې کم ریپورت ما دې لپاره خطرناک دی کم ریپورت ما دې لپاره خطرناک نه دی.
دا سره یو سوال راپورته کیږي صفدر داوود صاحب، ډیر مهم تاسو اوس چې خبر اعلان په دې باندې پوسو په دې موضوعاتو باندې ګوتی اوس ډیری نه وي چې دا زما د پاره زما د پاره خطرناک دی، نو لدی سره د دې تاوانونه به هم وي د سیمې د پاره د خلکو د پاره د معلوماتو د رسایي په حواله باندې د بیان د ازادۍ په حواله باندې خلکو ته د کره معلوماتو په حواله باندې به بل اړخ کې تاسو ګورئ دا تاوان هم به رسیدلې دی؟
نہ لکھا رپورٹ کی حکمائی نہ دے راغلے کا کر سے دا دے کہ بازا لگا تاسو سرا غا گرین شم او دے چے ز در توام چے سٹوری یا رپورٹ مسکی گینا مسکی گینا مخ کے دا وا چے یو جرنالسٹ پر صرف او صرف رپورٹ کا ولو او سی جرنالسٹ نہ کیا یا گھنٹا پس و کی یا دو گھنٹے پس و کی یا در گھنٹے پس و کی ہو رپورٹ چے کم دے سوشل میڈیا دا لارے یوم نہ پٹی گی ٹول رہا
یعنی تاسو واسطے چې خبر یا معلومات دا پوټیش نه دا په هر شکل کې کا دا خبريال په شکل کې کې د ټولنیز میډیا پوری وی هغه تر خلکو پوری رسی. تاسو تجربه څه وایي چې په خاچ کم اخبارونو او ټلویزیونونو د کبالي سیمو کې تاسو ګرځي د ټولنیز می رسنوي لرا تک سره خلک اوس ډیر معلومات لري که هغه وخت چې کم وخت کې به تاسو په خطرم په غاړه اخستلې خبرونه به مور کول په ریډیو په ټلویزیون او په ټي وي باندې هم که اوس خلک زیات خبري
نہ اوس دا سوشل میڈیا دا لارے زیاد خلق خبری پدی چے مخ کی خو ٹی وی یا اخبار دا خو ٹول آبادی چے سمرا دے سمرا خلق دی دے تے رسائی نہ وا دا زیاد تر علاقے چے کم دی تمرا اخبارو نہ بنت لال یا با خلق کو پیدل نہ یا دا سنتا او ٹی وی ار دے کی نستا دے ریڈیو ار دے کی نستا دا غا مشال او او دیوا ریڈیو دا دو تری ریڈیو چې کم دي دا ډېر مقبولی دي ډېر اوس دا غ بندې خو چې کم ریپورټونه دي هغه زه دا وایم چې سر سړی په لاس کې موبایل دی هر سړی کور کې موبایل دی یا سیستم یې لګولې دی بس زیاتره علاقو کې انټرنیټ فیسیلیټی نشته لگا زه به وزیرستان در ته یاد کوم دواړه
همدغه سردر داوړ صاحب ک تاسو اجازه راکې همدغه سوال زما په زین کې ک زه له هاشمی صاحب وروسته به بیا تاسو څخه دغه سوال وکم.
بالکل ٹھیک
هاشمی صاحب لکه څنګه چې سردر داوړ صاحب وویل چې ځینې داسې موضوعات دي چې هغه له اوس جرنلستان ګوتې نه وروړي نه ریپورټ کوي نه دې وجه کوشش کوي چې ځان خوندي شي او تر یو حد خوندي شوی هم دي. په افغانستان کې داسې کم موضوعات دي چې پر هغه باندې خبریالان چې دي هغه ګوتې نه وروړي او خصوصا چې هغه د دوی ژوند ته خطر سي داسې موضوعات شته چې خبریالان ورڅخه ډډه کوي؟
زما په خپل تجربه له مخې نه او د خپل پیژنګلو شناخت له مخې نه تر اوسه پورې یوازینی شی چې هغه ژورنالیستان یو اندازه خود سانسوري ته هڅولې دي هغه د دوی ناامني ده د سر نه خوندیتوب ده چې دوی اطرافو ته نه ځي او د اطرافو یا د لرو پرتو سیمو خبرونه لکه د بخار په څیر باندې اوس کنه ریپورټ کیږي. دوهمه تر ټولو لوی چیلنج د ژورنالیستانو په وړاندې باندې په دولتي ادارو کې فساد ده. په دولتي ادارو کې فساد کې د بانفوذ سیاسی شخصیتونه د پارلمان وکیلان پخوانی جهادي قماندانان زورواکي هغوی په کې لاس لري. نو که په سانسوري ډېر ژورنالستان زړه نه کوي چې هغوی دغه د فساد په مواردو باندې کله ډېر رپورټینګ وکړي ځکه چې هغوی ته بیا د سر خطره پیښیږي او یا هم دا چې په خپلو رسنیزو ادارو کې د دوی جاب سیکورټي نشته په وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب نه لري. موږ یو تجربه لرو چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون فعالیت لري او په کونړ کې د هغوی خبریال د فساد یو رپورټ ورکوي. د فساد رپورټ نه یوازې دا چې خپرېږي نه بلکې هغه ژورنالیست له دندې نه هم ګوښه کیږي او لري کیږي. دغه ستونزه شته ده چې دلته ژورنالیست ډیر کوشش هم نه کوي خو معنا یو اندازه چې ورسره احتیاط کوي هغه دغه دي غلا او د فساد او د رشوت دغه معاملې دي. وسلوال طالبان ژورنالستانو ته د فعالیت اجازه ورکوي ولې ژورنالستانو ته د انتقاد او نیوکې اجازه نه ورکوي چې دوی په تعلیمي خدماتو په صحیح خدماتو د دوی په کلتوري او اجتماعي خدماتو په دوه باندې انتقادي رپورټونه ورکوي دي ته وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي.
سمدا چې مې سیب مننه صفدر راوړ سیب تاسو ذکر کولای چې په کبالي سیمو کې ډېری کبالي سیمې دي چې کله موږ د ټولنیزې میډیا خبره کوو د دې معنی دا دی چې انټرنیټ بل ته خامخا وي نو به خلکو ته معلومات رسی خو حال دا دی چې په کبالي سیمو کې انټرنیټ هغه سي نه دی رسیدلې لکه څنګه چې وی په ډېرو کې بندیز دي او بیا څنګه کېدلای شي یعنی دې څومره د خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې به خند جوړ کړی دی.
دا انټرنیټ نو ورکول هم دا وجه کېدای شي چې دا کم شای مونږ ته اوس ډیسکس کوو لکه د دې پر خورا غلو چې دا سوشل میډیا څومره امپورټنت دی نن سبا څومره اهمیت لري نو دې وجه باندې زیاتره علاقو ته انټرنیټ نه ورکړی کی خو زیاتر بیا داسې خلک
یعنی دا انټرنیټ ستاسو په خیال صفدر داور چې دا انټرنیټ نه ورکول کیږي او که انټرنیټ انفراستراکچر یا دغه بنیادی ډانچا یا دغه سامان نشته چې ورکړل شي؟
نه دا ما په خیال باندې نه ورکړل کیږي په دې چې دا دومره غټه مسله نه ده. د دنیا هر ځای ته انټرنیټ ورسېدو بیا د پاکستان هر ځای ته انټرنیټ ورسېدو قبایلي لکو ته نه ورکول دا ځوان چې دا دومره غټه مسله نه ده. دا اول ځل چې کله عمران خان وزیر اعظم شو نو دای مختلف او قبایلی اصله دورې شروع کړې
نو میرم شاہ کے وانا کے خلقو اول دا انٹرنیٹ مطالبہ ورتا وکران او دای دا سے پخاندا کے شو چې دا انٹرنیٹ ډیره وړه خبره دی دا تاسو څنګه دا اول فیرس کے اول مطالبہ دا انٹرنیٹ دی او دې لانو نو کل چې انټرنیټ ته هر دلی ته ورسی خو تر اوسه پورې دا دوا کله سو ته فول
او یعنی تاسو په خیال باندې د نو ورکړې وجه څه ده
د نو ورکړې وجه دا غوښته ده کنه چې د ماده ته بیان کړي چې سوشل میډیا د لارې نن سبا ټول ریپورټونه راځي مخې ته راځي دنیا ته رسی چې هلته څه کیږي سوشل میډیا د لارې ځوانان لګیا دي یا جرنالستان لګیا دي آغا دنیا تا خبرونا رسائی نو دے سرا بے دا ملکی چکم یا حکمتی چکم پالے سائی دی دا دیم مخالفت کی گی او انٹرنیشنل لیول بندے بیا پریشر پیرا دی چی دا علاقہ کے سرا وان دی او سکی گی نو دا غا یو آہی دا لار دے دا قبائلی خلقو چی سمرہ دی چی دے انٹرنیٹ دا لارے دا سوشل میڈیا دا لارے اخپل آوازو چتائی او مخی دنیا تا اوڑی سم خلق کوشش کئی چی کم سیٹس ایریاز دی لکه پشاور شو بند شو ڈی خان شو چې ورسره کومه اصلا دی دا کې انټرنیټ ستا دی نو زیاتره دلته راځي خپل انټرنیټ موبایل استعمالوي او بیا واپس ځي یا زیاتره داسې دي چې اوس کا اپریشن اوسو کوم آی ڈی پی شوی وو نو ډیر خلک دلته سیټل ایریاز کې آباد شو لکه پشاور کې ناس سړی د شمالي وزیرستان دی د جنوبی وزیرستان دی د نور کبیری لا کو نو هغه سوشل میډیا د لارې خپل ریپورټونه اګه زینا کوي او مخکې دنیا ته رسی نو دا ځوان چې په دی وجه انټرنیټ نه ورکړي کیږي چې کا چلتا چرتا التا په سوال کې موبایل سړی سره لاس کې وی انټرنیټي رزمک کې وانا کې میرانشا کې او دا سنت نور کبیری لا کو کې نو دینا با بیا که دایشی حکومت تا دیر زیادا مسئله جوڑا شی او ارس سچ اکتا کی گی دا غا بری پڑ کی گی او دنیا با ورن خبری
سر منا ندیر صف درداور سیب عبد المعید حشمی سیب تاسو بحثیت د خبرالانو د یوې ټولنې د مشر په توګه باندې څه فکر کوئ چې 2021م دا د پښرو کې دوه دی هغه څه کېدلای شي هغه کوم وړاندیزونه کېدلای شي چې خپل خبرالان یا حکومتونه یا هغه قوتونه چې خبرالانو د پاره ګواښ جوړ کړی دی دا سی یو کړنلارې جوړ شي چې دوی ژوند په 2021م کې بیا ډیر خوندي وي
زما په نظر مو خو تر هر څه وړاندې ډیر د افغانستان د سولې د غروانه پروسه چې په خطر کې د وحه کې روانه ده د ته منتظر یو لیوالیو تندغری د سولې ک الله سولې را وصله او طالبانو د دولت ترمنځ تفاهم را منځته شو نو د جرنالستانو او د ټول افغانانو په وړاندې باندې تاوتریخوالی خوشنط او وژنې دغه پیښې ان شاء الله را کمیږي او د هغې تر څنګ لهغه نړیوالو مرکزیانو نړیوالو سازمانونو ملګرو ملتونو امنیت شورا او هغه نړیوال ارګانونه یا نړیوال هیوادونه اروپایي ټولنه یوناما بشر حقوق شغوی د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي بغوی باندې زموږ غږ دادا چې د سولې په مذاکراتو کې هم د بیان ازادۍ لپاره کار وشي په دواړو خواو د دال ازمی کې چې غوی د بیان د ازادۍ په وړاندې باندې خندونه نه جوړوي بدبختانه متاسفانه دا اوس د تیرې یوې میاشتې نه د هلمند خبریالان زموږ په کابل کې دي په ملمستونونو کې بشارګان اوسي هلته په سیمه کې کار نشي کولای را انتقال کړي مو دي ځینې نورو ولایتونو کې چې د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه زموږ ناخله ما ملګرو ته مشکلات پیدا شوی دی غواړو چې هغه را انتقال کو زموږ غوښتنه اندغه د کچیر ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او نړیواله ټولنه چې دلته یو وشکاله په دې وطن کې د دیور او د باروت لوبه وکړه او یوازینې لاسته راوړنه هم د بیان ازادي کړي نو که دوی رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنې وفاداري ورته د بیان د ازادۍ د تقویې لپاره د کار وکړي ما مخکې ویل چې په افغانستان کې سلګونه رسنۍ دا اوس په حال دی د سقوط له خطر سره مخ کې پرنٹ میډیا په افغانستان کې خېل له منځه تلونکي د ختمېدونکي د رادیوګانې د سقوط سره مخ کې اقتصادي مشکلات لري دولت هیڅ ډول د میډیا د پرمختګ لپاره پروژې نه لري کار نه لري نړیواله ټولنې خپل پخوانی مرستې بندې کړي دي نه کوي نو زما غوښتنه دا ده چې نوې بهیر پیلېږي دلته سوله راځي دلته بل حکومت راځي دلته بل په اصطلاح انتقال پروسه راځي یا په اصطلاح د طالب او د دولت ترمنځ مذاکرات کامیابیږي د بیان ازادي چې دوی لاسته راوړنه بولي خو طالبان دي هم په دې فکر کې چې دا اوس هغه د 2001 کال نه وړاندې افغانستان نه ده اوس افغانان په ملیونونو لیسانس په پی ایچ ڈی او ماستران لري دلته څوارلس پنځلس زره باب ښوونځي دي درې څلور سوه
پونتونونه دي خلق لوستي دي خلق نړۍ نه بیرته راکوچېدلي دي. زه خپل ما په پاکستان کې لس کاله په مختلفه میډیا کې کار کړی و، زلته په خپل وطن کې کار کوم. د بیان دي ازادي لپاره باید دوی لاره هواره کړي، او د بیان دي ازادي په وړاندې باندې مشکلات او خنډونه جوړول دا د دوی بهادری او زړورتیا نه ده، بلکې دا هر څوک هر ډله چې د بیان دي ازادي په وړاندې خنډونه جوړوي، هغه د خپلې ناکامۍ لپاره، هغه د خپلې رسوایۍ لپاره، د خپلې بدنامۍ لپاره په خپله لاره هواروي او ولس د هغوی نه نفرت کوي. بیا
ډېره ډېره مننه عبدالمجید هاشمي صاحب ستاسو، صفدر داور صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه راسره واخیستله، وخت هم دومره و. ستاسو ته دواړو ډېره مننه کوم. اوریدونکو تاسو د مشال تورانا لاندې بحث اوریدلی چې د بیپولو خبرالانو سازمان ریپورترز ود اوټ بارډرز د تازه ریپورت پاړو چې افغانستان او پاکستان یې د خبرالانو لپاره د نړۍ په خطرناک هیوادونو کې یاد کړی دي. په دې بحث کې هر سره میلمانو د قبایلی سیمو د خبرالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبرالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالوحید هاشمي. بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پاماني وایي.